سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ کله کوم وخت دا وخت ګرمي ټولس پیږي دي په دې غړي کې به درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې د سر ریپورت ومو د پټا د په ګومل کې احتجاج وی او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوا د وزیرانه اعلان او د رنګ د پی ای ای شخصي کول او د غسی د امریکا د انتخابات په اړه شننې به وي په غو کې خو پایل بل خبرونه وکړو مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشهرو به د مشال د خبرونو سره ټکی نن با په سنټ کې د ترهګرۍ ضد په هغه قانون بحث کیږي چې امنیتي ادارې هر کس د شک په بنیاد د درو میاشتو پورې لزان سره ساتلی شي. د طالبانو د حکومت سره محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې خزی په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر په دوهمه د تهران پوهنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو ویستو نه پس د نیول شوي ځوانې جنۍ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د نومبر په څلورمه بعد قومي اسمبلی او سنټ غونډه کیږي. د دواړو پارلماني ارګانونو په ویبپاڼو ورکل شوي چې د قومي اسمبلی غونډه به نن د مازدیګر څلور بجې او د سنټ غونډه به د ماښام شپږ بجې پیلېږي. په سنټ کې به د ترهګرۍ ضد د هغه بیل په اړه بحث کیږي چې پکې به د پاکستان امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکړل شي چې هر یو کس د شک په بنیاد تر دریو میاشتو پورې له ځانه سره ساتلی شي. دا بیل قومي اسمبلی منظور کړی او سنټ کې پرې بحث کیږي. د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د خپرې شوې اجنډې مخه باد قانون وفاقی وزیر اعظم نذیر تارر دستر عدالت د قاضیانو د پریکټس اینڈ پروسیجر بل کې د نور ترمیمونه ایوان ته منظورې لپاره وړاندې کړی. دا راس په غونډه کې بعد پارلماني غړیو د پښتنو ځوابونه د وفاقی وزیرانو لخوا هم ورکول کیږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې کدا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقوقو تروړي او اندېښنه داده چې مشکوک کسبه بغیر له ملکي یا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د نومبر په دوهمه اسمبلی ته د ترهګرۍ ضد دغه بل وړاندې کړ چې پکې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټي به جوړیږي. تارډ وویل چې د دې بل مقصد د ترهګرۍ مخنیوي کول دي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیره ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې موبایل نیټورک د څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. خود ټانګ ضلع نه د صوبائی اسمبلی غړي عثمان بیټنی مشال لیډیو ته وویل چې د ګومل سیمې د ولس د غوښتنو په اړه به د ضلع انتظامی چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان په دوهم لوی خار لاهور کې د هوا د ککړتیا بیساری کچی چارواکي اړ کړي چې بیړني اقدامات وکړي. په دغو اقداماتو کې د پرایمري سکولونو تړل او د کور څخه د کار کولو امر شامل دی. د هند پولیس ته نږدې د 400 میلیونو څخه د زیاتو خلکو په خار کې د نومبر په درېمه د هوا کیفیت له زرو څخه ډیر لوړ شو. دا مقدار له 300 کچی څخه ډیر وو چې د هوا د ککړتیا د معلومولو سویس میشت ادارې آی کیو ایر په وینا خطرناک ګڼل کیږي. د پنجاب صوبایي حکومت دا ککړتیا بیساری بللې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې خزی په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. د طالبانو د ادارې د یک شنبه په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیې ورکړي چې له مخې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بلل شوي. په ورته وخت کې یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو مېرمنو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د بدني سزاو څخه لاس واخلي. د بخنې نړیوال سازمان د نومبر په دوهمه د تهران پوهنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو ویستونه پس د نیول شوې ځوانې جینۍ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ایراني چارواکو دا جینۍ پس له هغې د پوهنتون بهر ونیول چې کله هغې د احتجاج په توګه ځان لوس کړو. پوهنتون د ویډیو فوټیج لومړی د ایراني محصلینو چینل امیر کبیر خبر پاڼه او بیا وروسته د هنګوا د حقونو ډلې امنیسټي انټرنیشنل او نورو لخوا خپور شو. د بخنې نړیوال سازمان په چارواکو غږ کړی چې د هغې خوشي کېدو پورې چارواکي باید هغه زورونو او نورو ناوړه چلند څخه خوندي کړي او کورنۍ وکیل ته لاسرسی یې یقیني کړي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، دا مهال د آسټریلیا په میلبرن ښار کې د پاکستان او آسټریلیا ترمنځ یو ورځنی د کرکټ لوبه روانه ده. آسټریلیا ټاس وګټلو او پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان په خپل پاڼه کې د شپږ څلوېښت اشاریه څلور اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 203 منډې جوړې کړې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجد بابر واوریدل. اوس هم د خبرونو د ځینو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان بشری حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن د حکومت لخوا د ترګری ضد قانوني ترمیمي بل باندې نیوکه کړې دي. د ډیر اسمل خان د ګوملی اوسیدونکو د انټرنیټ او موبایل نتورک د نشټون ضد پروند مظاهره کړې ده.
ګوملی شې چې کټی جین د کټلینار دا او ټلیفون د مکمل بندا دا و سات اثر چې مار تکول درې ورې ما موبایل کټ سره دا و سمو کې دا هغه چې دورې لري وطن تور تللای مې.
د پاکستان حکومت د دې هوا سرکاري هوایي شرکت پی ای د 80% خرڅولو حصے تر فیصله وروسته دا د اخیستو لپاره اعلان کړي چې ورته د تعمیراتو یو کمپنۍ د اخیستو وړاندیز کړي چې حکومت قبول نه کړ.
د بلډر سره کوم دي او دوا ریټایرډ جرنلز دي تاسو خپل سوچو کو چې پی ای ای جو کوم را 85 ارب روپے ډیماند کوي او 2 لس ارب روپے آفر کوي نو دا خبره ذهن منی.
په پېښور کې له مرزخه د بجلی جوړولو د سامان ولات د ورځنې نندارتون پرون پای ته ورسېدې. هلته ورغلي یو کس له حکومت څخه غوښتنه وکړه.
ګورنمنت نه دا ریکوست کو چې تاسو کانډي دی په تاسو ټیکس ملګوي ځکه چې ټیکس ولګي دا خو یو کس له تبهید دی. بیا غریب سره یاسین تبا ده پېټرول ګران دی نور زیات بجلی ګران دی په 70-75 روپے یونټ دی.
د ترڅنګ د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې رپورت او شننې لرو او د افغانستان په اړه رپورت لرو له مشالې سره. په پایل کې پاکستان ته ځو. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت ځکه کړی چې د اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګری ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس ته واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا بل قانون سي نو د امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو کس د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلای شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو د بشري حقوقو تروړی او نشته ده چې مشکوک کس په بغیر له ملکی عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تالړ د نومبر پر دوم اسمبلی ته د ترګریزه دغه بیل وړاندې کړی و چې په کراغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکت تحقیقاتي کمیټه به جوړ شي. تالړ ته د بیل مقصد د ترګری مخنیوي کول دی. په دې اړه باندې مو نور تفصیل له په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان اخیستی.
په دې بیل کې دا الفاظ دي چې د شک په بنیاد یا د معلوماتو په بنیاد خلک نیول کیږي او هغه به اول درې میاشتې وي او کو ادارې وغواړي یا چا چې یو کس نیولې وي په شک کې چې د نور پښتنې په کار دي نو بیا بهغه درې میاشتې نور یعنی شپږو میاشتو لپاره به یو کس چې په هغه باندې شک وي یا د هغه په اړه باندې اسې خوته اعتباري لفظ استعمال شوی چې معلومات وي نو دا په دې بل کې دي چې بیا به نیول کیږي. او بل دې کې لکه نورې خبرې خو بمرا شي چې کله لیکن دا پکې ټول نه او چې د شک بنیاد خبره په پاکستان کې کله کیږي نو معنی دا ده چې د دې کې کوم ویلي شوی دی چې فوج او ټول قانون نافذونکي ادارې یعنی پاګې کې پولیس هم راځي پاګې کې نیمه فوجي هر ځای دا بیا د اختیار وي نو لکه دا پکې بنیادی شیان دي چې پر شک په بنیاد خلک ساتل ځان سره شپږ میاشتې بیا ډېره موده ده. نو د بشري حقوقو تنظیم خو یو دغه ته اشاره کړی چې لکه اندېخنې سرګندې کړې چې په داسې صرف د معلوماتو په بنیاد باندې یا د شک په بنیاد باندې د خلکو نیول نو دا اغوی وی چې دا د پاکستان د عین کې کوم د انساني یا د بشري حقوقو کوم قانون دی دا دغه سرغړونم دا خلاف ورزیم دا دوی مغوی سره چې کوم شک دی چې ممکن دا دا قانون د سیاسي مخالفینو لپاره استعمال شي سره لدی چې د حکومت یو مشیر بیرستر اکیل دا خبره کړې ده چې د مقصد سیاسی کارکنان نه دی خو لیکن بیا هم بیانونه راځي عملاً وګوره بیا د بشری حقوقو په تنظیم کې د دوو یار درو کسانو نمونه مې یاد شوی دی لکه د علي وزیر مثال ورکړی دی چې علي وزیر نیول شوی دی بیا یې پکې یو هغه بابا جان چې په شمالي علاقو کې یو فعال دی دا ذکر ورکړی دی بیا د مهارنګ بلوچ دا اوس چې په فور شیډول وته وی یعنی هغه باندې بندیزونه او د هغه شرکت کارت پاسپورٹ بلاک کول لاغه په سفری نو هغه ته اشاره کړی دا د علي وزیر خبره خو به ځکه لکه دلته مختصر نور موکو چې په اگست کې په هغه باندې چې کولونی ور شو دلته په اسلام آباد کې نو دغه گاډي سره د موټر سایکل د ټکر خبره شوی و لیکن د اگست نه واخلې تر نن د نومبر سلورمې پورې کله یو جیل نه روزي چې د امن ته خطر ده د بکر جیل نه کله د ګجرات پنجاب کې د جیل نه کله د یو بل جیل نه اوسه پورې اگست او دا اوس پورې تقریبا د میشتو ځای پښتو شنو معنی دا چې په شک خبره ده نه په شک باندې تیار
کیږي سینیٹ تا نن د سینیٹ غونډه را بل شوې ده شپږ بجې تاسو غنی چې په سینیٹ کې فاروق اچنایک دا په دې بل باندې د بحث آغاز کړي پیپلز ګوند غلطه دی یو خلک غنل کې چې دا د بشري حقوقو یو ډېر مدافع سیاسي ډله ده داسې نورم کسان یو داسې چې په ځانګړي حیثیت باندې په سینیٹ کې ناشتي تاسو غنی د سینیٹ نه دا بل پاس شي
ګوره حکومت خو دا داوه کوي چې دې سره د منظورولو لپاره پاس کېدو لپاره هغه مطلوبه اکثریت شته ځکه چې دا بل دې لپاره دوه ته یو سری ضرورت نشته ساده اکثریت پکار دی خو ګوره تاسو پیپلز پارټي دا پښتنه ضرور د خپ پښتنه ده پاکستان کې چې کوم د پیپلز پارټي حمایت کوونکی یا صحافیان پاتې شوی دي یا په پاکستان کې غیر استلا هغه باندې بازو چوته وي کیڼه اړخته وي یا
لیفټیسټ وي
نو لیفټیسټ ورته وي نو اری کر نقل خفغان اظہار ذکر کی چې لکه سن کې د مخ کروز کې زرانه ډیر په لکه بس حاصل کو نشو باقي باندې خو مافین بیا غوښتا شیر الرحمن جی کوم سنټر د پیپلز پارټي لیکن خلک ضرور لګ د پیپلز پارټي نه ګیله من دی
دا مشال رادیو دا او سم جو خبر پښتونخوا ته د ټانک زلي د ګومل سیمې اوسیدونکو د نومبر په 2مه په احتجاجي مظاهره کې د حکومتي چارواکو زخه په سیمه کې د موبایل نتورک بالولو غوښتنه کړې ده د احتجاجي مظاهرې مشر شوکت علي مشال ډیډو ټول چې د سیمې موبایل نتورک د څلور میاشتو راځي باندې چې لوجه د خلکو ژوند د سختو مشکلات سره مخ دی او د ټانک زلي زخه د صوبای اسمبلی غړي عثمان بیٹنی مشال ډیډو ټول چې د ګومل سیمې احتجاجي مظاهرې غوښتنې پاره د زلي انتظامی چارواکو سره خبري کړې دي تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کی واور
د ټانک ضلع ګومل سیمې اوسې دن کې د جیمې پاورس په احتجاجي مظاهره کې د سیمې بند کړای شوی موبایل نتورک بیا بحال کول غوښتنه کوله د دغه احتجاجي مظاهره یو مشر شوکت علي د خپل غوښتنې په براک مشال ریډیو ته وویل
موبایل نتورک درې نیمه چلور میاشتې کېږي په ګومل کې چې کدې جیز د کټلینار دا او کا ټلیفون د مکمل بند دا و ساه تاسو سره چې مار په کوله درې ورې ما موبایل کټ سولې اوسه موجوده ها دا چې دوره لري وطن ته ورته تللې ما چې هغه ډېر په مشکل حالات کې موږ کال ملوي شي موږ هیڅ څه ته تللې یو ډي سي شير څه ته تللې یو موږ ریګریس څه ته تللې یو کرنل مدثر څه ته تللې یو په کور کې لیک شي خو اچا دې موږ په خبرې باندې یا غوړ نو کوي یا غوړ وکړل خو موږ ته چپا دي چې په اسپان ځکه نه راځي چې موږ موبایل نتورک هغه سي او نه برابر ده بالکل نستا نور موږ دې دې لپاره پرون دی احتجاج وکړل پرون مو دې سهار دې 9 بجې نه احتجاج په کور مقام باندې شروع کړل او مشپشینه ما دیګره پر موږ احتجاج جاری وو هغه نه واده ام پی اس براغلای او ای سی سی براغلای او ای سی سی بیا موږ ته دا ویل تاسو ماته دوه ورځې وخت راکړئ چې منګل بوت ماته ټیم راکړئ زه تاسو را وغوړم ما د ټاور مالکان بر وغوړم نن سبا ټول کمپیوټرایز دا ور د انټرنیټ دا ور دا چې نن وخت شي موبایل یا نتورک کار نه کوي نو ته ستونه چې پروتي دبر وخت موږ رسولې یو
احتجاج کې برخه وخستین کای غیاث الدین د موبایل نتورک بندش په وجه د خپل سیمه خلک مشکلات په دارنګ بیانوي
نتورک 3
مشال ریڈیو چه ده گومل سیمه احتجاج کوین کې غوښتنې په باراکشه ده ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده عثمان بیټانی سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
دا خو جی په ګومل کښې احتجاج شروع و، نو زه ورنه د امن مطالبه یې وه، د سیګنلو مطالبه یې وه، د 24 ګنټې بجلۍ مطالبه یې وه، او بجلۍ بغیر بل مطالبه یې وه چې بل به ني فری به وي موږ ګومل کام ډیم په وجه باندې، نو دا مطالبې وې. نو دې شي سره پلس مطالبه د سیګنلو وه، نو ډي سي صاحب نماینده را واستول، مذاکرات ورسره وسول سره ریډیټ چې کوم کنفرم کسان دي هغه به سوموار منګل یا بله ورځ یوه ورځ به شولی شي، نو ډي سي چې په قاعده میټینګ پرې کېږي.
د ټانګ ضلع ګومل سیمې احتجاج مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پنځم په ورځ پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنې ونه منلې، بیا به یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا د مرکزی حکومت خلاف او د ګوند بندي بنسټګر عمران خان له زندانه خوشی کولو لپاره د احتجاج کولو اعلان کړی. په نومبر 2 د ګوند صوبای مشر او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور خبر اعلان تول چې دوی به په 9 نومبر په صوبې کې احتجاجي جلسه کوي او د دې لپاره هر رقم قرباني ورکولو ته تیار دی. دا واقعار گوند مسلم لیگ نون یو مشر تلا چودری ویلی حکومت احتجاج کوونکو مخ نیولو ته چمتو دی. نور تفصیل اسلام آباد خبریال راشد خټک را کوي.
د مرکزی حکومت مخالف گوند پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په 9 نومبر په صوبای کې د یوې احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. په 2 نومبر د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د خپل گوند بندي بنسټګر عمران خان سره لیدو نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال هغه وویل چې دوی په ټول ملک کې د احتجاج کولو تیاریانه کوي. هغه وویل چې د صوبای په جلسه کې به د موجوده حکومت ته ختمولو او د عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره وروستی غږ کوي او د دې لپاره به حتمی قرباني ورکوي. هغه وویل چې دوی د دې لپاره د خپل سر قرباني ورکولو ته هم تیار دي او کفنونه به د ځان سره راوړي. د دوی مخه نیولو لپاره د حکومت د تیاریانو په اړه هغه ژورنالیستانو ته وویل
یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی انہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ یہ جب
دوی زمونږ د مخانی ولود پر منسوبی جوړوي خو مونږ هم د دوی مقابله کول د پر منسوبی جوړو. اوس په دوی زمونږ خواته دمر پاسانه نشي رسیدای، پلار کې بخندو نه یو ورته. په خو به دوی د لاسو زلو پولیس راولېګل، خو اوس چې پولیس تخپل زلو نه راوځي نو پلار کې به خلک یې سره وي. مړه دې پر د ټول پاکستان په کچه منسوبه جوړه کړې ده.
تو ہم میں نے اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے.
د تحریک انصاف د احتجاجي سیاست په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند په هیڅ تحریک انصاف ته د دغه سیاست څه ګټه نه ده رسېدلې او نه عمران خان له زندانه راخلاص شوی دی، کوم چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې رسې بندي دی.
دا د دوی طریقې کار دی او دا ازمایل شوي خلک دي، په دې کې لکه هیڅ خطر په نظر نه راځي. او بله خبره، اهمه خبره دا ده چې دا وخت زموږ چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغه د شهباز شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی، هغه سنگل پیج چې ورته وایي. نو تر څو پورې چې زموږ اسټابلیشمنټ نه یې غوښتي او هلته څه اختلاف نه یې جوړ شوی، نو زما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې ولس د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دی، د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه. خو تر څو پورې چې زموږ اقتدار چې په کم ځای کې دی، هغه ځای کې کوم خلک ناست، تر څو پورې چې هغوی فیصله نه کړي، نو د اولس رائے او د اولس چې کومه طاقت دی دا هیڅ معنی نه لري.
تحریک انصاف څو ورځې وړاندې په پېښور کې په 8 نومبر د جلسې کولو اعلان کړی و، خو علي امین ګنډاپور وویل چې هغه جلسه به اوس په 9 نومبر د صوبای موټروی په انټرچینج کېږي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو مشر تلال چودھری د تحریک انصاف د احتجاج په اعلان غبرګون خبره کولو په وخت په فیصل آباد کې ژورنالیستانو ته وویل چې حکومت د دوی مخه نیولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابر سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سیاسي ګوندونو سره خبرو کولو ته تیار نه دی او د اسټبلشمنټ یا پوځ سره خبرې کول غواړي، خو د هغه سره خبرو ته تیار نه دی ځکه د هغه ګوند احتجاجونه کوي.
حکومت بھی طاقت کے زور سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. ویل آف پیپل عوام
حکومت ہم غواڑی چہر سے پزور کنٹرول کی دخل کو دغختن پرواہ نہ کوی پدا سے حالات کر تحریک انصاف سره د احتجاج کولو نه علاوه بل لار نشتا. زما په خیال دې سره به حالات ورس پرس د خرابېدو په لور زی د جمهوریت او نظام د پر به خطر را مخته کیږي او د حق دو سه امکان په نظر نرازی
اور کوئی بهتری ایسی آنے والی نہیں ہے.
د علیمین گنڈاپور په مشرۍ کې تحریک انصاف د اکتوبر په پیل کې هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د عمران خان د بندې کې دوه خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی وو خو حکومت اسلام آباد ته دننه راتلو اجازه ورنکړه او ډېر کسان یې ونیول. علیمین گنڈاپور د نورو احتجاج کوونکو نه بیل اسلام آباد ته راغلو خو بیا غایب شو او وروسته په پېښور کې راښکاره شو. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو اوري او یو بل ریپورت تر ازو د پاکستان حکومت له لوی تاوان سره د مخامخ قومي هوائي شرکت پی آئی خرڅول غواړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1 بولي هم لګولې ده. حکومت د پی آئی 50% برخې لپاره لشت لږه 15 اربع روپۍ ټاکلې وي خو په بولي کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي کمپنۍ برخه واخسته او 10 اربع روپۍ ورته وړاندیز وکړي چې موږ اخلو. د پاکستان د نجکاري وفاقي وزیر علم خان بیا د نومبر په 13 په لاهور کې خبرګونډې ته وویل د دوی زمواري د قومي هوای شرکت پی آئی سمول نه بلکې خرڅول دي خو د پی آئی اخیستلو لپاره یې به کمپنۍ بولي ورکړه چې ډیره کمه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده. نوموړي وویل پی آئی یو عاملي اساسه ده پارځانه به نه خرڅوي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
د پاکستان د نچکاری وفاقي وزیر علیم خان د نومبر په 3 په لاهور کې خبري غونډه ته وویل
میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے میرے ذمہ جو
زما زمواري د پی آئی اے سمول نه دي زما زمواري دا دا چې پی آئی اے په کوم حالت کې دا یوازې د هغه خرڅول دي. زه پی آئی اے د شخصي کولو د پروسې د بدلون هیڅ اختیار نه لرم. ما ته هغه محکمې سپارل شوی دي چې حکومت یې نشي چلولې او د هغه تاوان غریب ولس نشي زغملې ځکه موږ خرڅو
نه اٹھا سکتی اسلیے هم انکو بیچ رہے ہیں.
علیم خان زیاته کړی چې د پی آئی اے اغستو لپاره شپږو کمپنو خواستونه جمع کړي وو خو بیا د ځنی شرطونو له امله نورې کمپنۍ پشاشوي او یوې کمپنۍ بولی ورکړه چې ډېره کمه ده او د منلو وړ نه ده. پی آئی اے یو ملي اساسه ده او په ارزانه بیې نشي خرڅولې. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 1 د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی آئی اے 50% برخه خرڅولو لپاره یوازې 10 اربع روپۍ بولی لګولې شوې وه. د پاکستان نچکاری کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 50% ونډې لپاره لږ تر لږه 15 اربع روپۍ ټاکلې وي په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 اربع روپۍ بولي یې لګولې وه. بلو ورلد سیټي په پاکستان کې د ځمکو اغستو خرڅولو او د ودانو جوړولو کاروبار کوي. څېړونکي وایي که څه هم د پی آئی اے اخیستو لپاره بولی لګولې شوې ده خو امکان لري چې د پاکستان وفاقي کابینه به د نچکاری کمیشن وړاندیز ومني او یوازې په 10 اربع روپۍ به د قومي هوایي شرکت د خرڅولو وړاندیز رد کړي. د قومي هوایي شرکت پی آئی اے پخوانی مشر مشرف رسول سیان د نومبر په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل امکان لري چې حکومت به په کم بیا دا تړون ونکړي.
پی آئی اے کې کچھ مسائل سسٹمز کے ہیں جیسے دیکھیں اکاؤنٹس کا یا اس کی لائبلٹیز کا.
پی آئی اے زنی بنیادی ستونز لري لکه دا اکاؤنٹ او قرضونو. په پی آئی اے شاوخوا 800 اربع روپۍ قرض ده. بیا شاوخوا 500 ملازمین لري. حکومت وایي چې 13 میاشتې به ملازمین پر خپل نوکرو وي. حکومت د پی آئی اے الوتکو هغه لارې یا روټس هم یادوي چې هغه د اوګدي مدیر هسي بندي او بیا په ډیرو برخو کې د پی آئی اے خستو لپاره پانګوال نور ضمانتونه غواړي.
نوموړي زیاته کړي د نچکاری کمیشن د قومي هوایي شرکت ټولې شتمنۍ یا اساسي نه خرڅوي. د پی آئی اے په پاکستان او بهر هیوادونو کې رستورانټې ودانۍ او نورې شتمنۍ لدې نچکاری څخه بهر دي نو هم لدې له امله نړیوال شرکتونه تحفظات لري. د نوموړي پوینا هر شرکت د خپلې ګټې لپاره سودا کوي او نړیوالې ادارې او پانګوال د پی آئی اے اخیستل ګټور نه بولي. بلخوا د قومي هوایي شرکت د افسرانو او ملازمینو د اتحادیې پخوانی مشر نصر الله فریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت په خپل دې ته تیار نه دی چې پی آی ای یو لوی بهرنی کمپنۍ ته ورکړي.
دا چې چا دا بولی ورکړي را دا بیسیکلی مخ کې پنځه کمپنۍ وي. څلورو کمپنو لا چې دا څلورو کمپنو لا ویلو چې بھائی آپ تو چپ ہو کر بیٹھ جاؤ تو سو غلی کے نو تو سو پدے بڈ کے شامل نہ شو وہ مودا یو کمپنی چ کومرا دا شامل او تی وہ دا بلڈرز دی وہ بلڈرز چ کوم دی دا اغه خلی یعنی مطلب دار چ پی ائی اخلی نو ر بلڈرز تا تعلق تاری پی ائی سارا دوما خبر دار چ پدے ادغ بلڈر سارا چ کوم دی خود وا ریٹائرڈ جرنلز دی تو سو خپل سوچو کو چ پی ائی چ کومرا 85 ارب روپے ڈیمانڈ کوي وہ 2 ارب روپے آفر کوي نو دا دا خبر ذہن منی
خپل خوا د شخصی کمپنی بلو ورلد سیٹی مشر سعد نذیر دا تورونه رد کړي. نوموړي د نومبر په دریمه مشال لیډیو ته استولي په خپل بیان کې ویلي قومي هوایي شرکت شاوخوا 800 ارب روپۍ قرضدارې دي. حکومت د پی ای ایش په 50% نشکاری سره 203 ارب روپۍ قرض هم پاکستان کو اخو دي چې هغه وي ورکوي.
جو نشکاری کا عمل پی ای ای کا ہو رہا تھا اور اس میں 6 کمپنیز
د پی ای ای په شخصي کولو کې شپږو کمپنو برخه اخستې و. خو په 26 ستمبر ټول کمپنۍ په شاشوي او یوازې بلی ورلد سیټي په خپل ځای موجوده و. مونږ 10 ارب روپۍ بولی لگولې دا. پی ای ای چې د یورپی هیوادونو ګران بیا لاري یا روټس یادوي خو په حقیقت کې هغه لاري تړل شوې دي او د بیرته راګرځېدو امکان یې نشته. بیا پی ای ای د شلو الوتکو داوه کوي خو حقیقت دا دی چې په مارچ 2025 کې به دا ټولې الوتکې ودرېږي. بیا شاوخوا 8000 ملازمین هیڅوک د اوږدې مودې لپاره نشي ساتلی او دا هر څه یو لوی پنګونه غواړي. د پی ای ای په بولۍ کې زمونږ نه بغیر هیڅ کاغذونه نه دي جمع کړي.
ہمارے علاوہ کسی نے ڈاکیومینٹس جمع نہیں کروائے.
سعد نذیر یاتت کڑی د نشکاری کمیشن وای چې د پی ای ای د شتمنو مالیت 155 ارب روپے دی. خو په حقیقت کې د شتمنو مالیت یوازې لالس څخه 11 ارب روپے دی. بلخوا پی ای ای ویان عبد الله حفیظ خان د سعد نذیر وینا رد کړي. نو موړي پوینا چې د ملي هوایي شرکت دا محل 3 الوتکې لري چې په کې 2 بوئنگ 777 هم شامل دي. نو موړي پوینا د حکومت لخوا ټاکلې شوی بولې نرخ د پی ای ای د ټول مالیت پر اساس دی او د مجموعي اساسو مالیت 15 ارب روپی دی چې د 15% برخې مالیت بیا 90 ارب روپی وو. حکومت 15 ارب روپی ټاکلې وو. نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ.
د نومبر پر دومه د پکتیکا د 15 په لیرو پروتو سیمو کې چې په خوا پکې د خلکو لپاره روغتیا خدمتونه نه وو د ملګرو ملتونو په مالی ملاتړ پکې 15 روغتیا ځالو په فعالیت پیل کړ. په ورته وخت کې یادو ځالو ته نږدې 1.5 لک ډالرو په لګښت د ودانۍ جوړولو کار هم پیل شو چې ودانۍ ځي چارې باید یو کال په موده کې بشپړې سي. نجیب الله خیر رپورټ لري.
یاد مرکزونه په داسې سیمو کې جوړ شول چې په خوای خلکو په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود او د دایمي ستونزو سره مخامخ ول. د دې برنامه ګټه اخیستونکو دوی ته د روغتیایي خدمتونو په پیلیدو خوښي څرګنده کړه او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو یو غوښتل چې د دې روغتیایي زارو په چوکاټ کې د اړتیا وړ خدمتونه برابر کړي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ د شهاب الدین سیمې یو اوسیدونکي محمد امیر مشال رادیو ته وویل
مخکې چې موږ ته دا کلینک نو په حاله سوی موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. په 15,000 به موږ موټر نیو. بل اخره موږ به ورګون یا شرنه یا واڼه ته مریضان استول. بیا چې هر کله موږ ته دا کلینک په حاله سوی موږ له دې کلینک سره ډېر صحت پیدا کړ. ان شاء الله ټول مریضان ورجنه خوشاله وي. ټول قوم شهران ټول ورجنه خوشاله وي.
د روغتیايي زالو د پلي کوونکي مؤسسې ځای مشر ډاکټر عبدالوکیل احمدي وایي تر پخوا د دې ولایت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو کې خوالی راغلی خو دوی هڅه کوي دا خدمتونه ډیر کړي.
د پکتیکا په مختلف ولسوالیو کې ډیر صحي مراکز لرو سه 25 صحي زالې یا اف ایچ ایچ سه په لری ترینو نقطو کې موږ د دې فعالیت لرو او همدارنګه 15 موبایل ټیمونه لرو.
بلوري تزایی چارواکو هم په پکتیکا کې د یاد نړیوال بنسټ لخوا د صحي زالو پر جوړولو خوښي څرګنده کړه خو ویل د دې ولایت لا هم ډېرې سیمې د روغتیایي خدمتونو به برخې دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالله جان حقمل ویل
نو مونږ د ستاسو نه دا غوښتنه ده که کوم ډونر تاسو ته په لاس درځي مونږ ته استثناءات باید راکړی شي، هم د وزارت لخوا نه، هم د خیریه بنسټ لخوا نه، هم همدارنګه هغه انجوګانې چې هغه خدمات صحي وړاندې کوي هغه باید ټول مونږ د پکتیکا خلک په استثناءاتو کې راولي.
د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د پکتیکا ولایت په 15 لرو اطرافي ولسوالیو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د ټیټولو او خلکو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو په خاطر صحي زاري فعالوي چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې یاد شوی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه په کې لوړه ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او دولسې بجې سوې مجید بابر د خبرونو لنډې اوروي.
د نومبر په سرورم هغه د قومي اسمبلی او سنټ غونډې کې د دواړو پارلماني ارګانونو په ویپاڼ ورکل شوې چې د قومي اسمبلی غونډه بنند ما دیګر سلور بجې او د سنټ غونډه به د ماخام شپږ بجې پیلېږي. په سنټ کې بعد تر هغه ضد هغه بل پاړه بحث کیږي چې پکې به د پاکستان امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکل شي چې هر یو کس د شک په بنیاد تر درو میاشتو پورې له ځان سره ساتلی شي. دا بل قومي اسمبلی منظور کړی او سنټ کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې سملې ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې کدا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د درې میاشتو پورې لپاره په بند کې ساتلی شي چې د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشری حقوقو تروړي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیر ورځ په سیمه کې د موبایل نتورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي تیر ورځ مشال لیلو ته وویل چې د سیمې موبایل نتورک د څلورو میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د هوا د ککړتیا بې ساري کچي چارواکي اړ کړي چې بیړني اقدامات وکړي. په دغو اقداماتو کې د پرایمري سکولونو تړل او د کور څخه د کار کولو امر شامل دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. د طالبانو د ادارې د یک شنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیې ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر په دوهمه د تهران پوهنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو وستو نه پس د نیول شوې ځوانې جینۍ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ایراني چارواکو دا جینۍ پس له هغې د پوهنتون نه بهر ونیوله چې کله هغې د احتجاج په توګه ځان لوس کړو. نن د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ په میلبرن کې یو ورځنۍ کرکټ لوبه کېږي. پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او 203 منډې جوړې کړې.
تاسو مشال ریډیو ریو د دې غړي دوه منیمای تراغلی په دوه منیمای کې زستر لوی برخه مو د امریکا انتخاباتو ته ځانګړي کړی ده. په دې کې به دا ګورو چې دغه انتخابات د پاکستان لپاره سمانا لري او د دې ترڅنګ یوکرين چې پکې جګړه ده دا غو د لپاره سمانا لري. خوول به یو ریپورت ته ورسو. سبا یعنی د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشریزي ټاکنې کېږي. ملیونونه امریکایان وارد مخه په وختي رایې چون کې ګډون کړی دي. په وړاندوینه کې د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونالد ترامپ او د ډیموکراټانو د کاندید کمال هاریس ترمنځ نږدې او سخته سیالي ده. سفیر لاسترنکسي نور تفصیل راکوي.
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رائے کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغه ایالتونو ته پاتې دي چې دریزونه ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او کمالا هاریس په همدغه ایالتونو کې خپل انتخاباتي علي ځلې څوشنده کړې وې. هاریس د یک شمې پر ورځ درې ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له دیترویت پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي. تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالد ترامپ بیا د یک شمې پر ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوی یا الیکټرال کالج کې مهمه دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالاتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمه د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکیچ په څو لوریو کې د اسرائیل نښتي او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتې دل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله یې د بایدن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ترامپ په خپل یوه ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د دفاع میز پرتی وی چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ترامپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپل هم د امریکا د هغو میلیارډونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کامل هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې، یوازې یو وار له ترامپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې جواب کړي. هغه له افغانستان د وتلو په اړه د بایدن د پریکړې ننګه کړي او ویلي دي چې امریکا له افغانستان په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغه ترامپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دیپ خبرت ټولو کمزوري موافقه لاسلیک کړه.
د سفیلاستانکسي په ریپورت کې اوریدل چې سبا په امریکا کې انتخابات دي او اوس یو دوه ریپورت لرو چې هغه شنن کې په هغه باندې خبره کوي، یو د یوکرين په اړه دی او یو د پاکستان په اړه دی. ځینې شنن کې وایي چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو نتیجې د بلکم بهرني هیواد په پرتله پر یوکرين ډیر اغیز کولای شي. د ولسمشر کاندیدان ډونلډ ترامپ او کاملا هاریس د یوکرين د ملاتړ په اړه دوه خورا مختلف دریځونه لري. دا به وکتل سي چې دوی د یوکرين په اړه خپل پالیسي څنګه عملي کوي. ځینې شنن کې بیا وایي چې پرته له دې چې د نومبر 15 انتخابات څوک وګټي، د امریکا راتلونکي ولسمشر به په یوکرين کې جګړې ته پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه یو ریپورت جوړ کړی چې شاهین بونې رائے وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسيږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرين اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرين دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتي ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرين د روسیې د يرغل راهیسې یوکرين ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو جمعنه کړې ده او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لزګونه بلین ډالر ځانګړي کړی دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرين کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکرين ملاتړ ته دوام ورکوي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه اخستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ او د ډیموکرات ګوند نوماندہ کاملا هیرس د یوکرين د ملاتړ په اړه بیلابیل دریزونه څرګند کړي دي. هیرس ویلي دي چې هغه بعد د یوکرين سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکوي. کله چې د ډونلډ ترامپ نه د یوکرين سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د يرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړي چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرين لپاره د مرستو زیاتولو په غواخ خبره ترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په غواخ بعد یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم خبرو ته رضا کی. یوکرينیان ویر لري چې پتا ده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسی. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي، نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبې دا چې د زيلنسکي حکومت د بایدن له انتظامي څخه ډېر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډېرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یو مهمه خبره دا هم ده چې که ترامپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ترامپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. پدې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرنی سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریځ وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکې ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر 13 میاشت د آزاد اروپا رادیو ته ویلی وو چې کدا سوشي نو دا به د یوکرين لپاره ډیر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د سړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادۍ ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
دا د امریکا د ولسمشر انتخاباتو چې سبا کېدونکي دي په اړه باندې د دې الیکشن یا د دې انتخاباتو پر یوکرین څه اغیز ممکنه توګه باندې کېدلی سي، هم دغه بل اړخ ګورو چې د پاکستان لپاره د څه اړخ او څه اثر کولای سي. په کې د هغه یوه د راتلونکي ولسمشر انتخابات په سبا کې شي، په دې ټاکنو کې د دوو ولسمشر امیدوارانو ترمنځ به مقابله وي. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیال ولسمشر کاملا هارس کاندیدا ده. تر دا مهاله معلومه نه ده چې څوک په دغه ټاکنو کې بریالي شي، خو دا چې د ټاکنو په نتیجه کې چې کوم ولسمشر وټاکل شي د پاکستان غرسان لپاره به څه تګلاره وي. د دې تفصیل زموږ همکار مجید بابر په ریپورت کې.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشر د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته لنګ دی ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمن اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپل تګلارې سړول پر مخ وړي او په دې سیمو به ساغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خود پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده انده چې د ولسمشر دوه ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګول یو غو ټرمپ په دور کې لګیدلی چکل آغا یو اشاریہ دری ارب ڈالر و پاکستان تا چکم سیکیورٹی امدادو آغا اثار کرو او بیادا چې پاکستان فوج افسرانو چکا پا امریکا کی چکم تربیت بکی دلو آغا ام بند کرو. نو دا تاریخ شتا دی، آیا دا با یو زلبیا کی گی؟ زما پا خیال دا دی امکان دا سکی دی شی چی ضروری نره چی بلکل لکه امداد وغیر امریکی اوس خو دیر تقریبا ختم دی امداد پاکستان تا نمیلاوی گی، خو که سر لږ ډېر امداد وی هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي، لکه شرایط به ورسره زیاتي چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه ودا کېدای شي چې پاکستان کې چکم سیاسي کړکېچ دی، چې کم د بشري حقوقو حالات دي، د وخت هغه خکول او سره کېدای شي دا وتړل شي.
بل خو د امریکا په پلازمینا واشنگټن ډي سي کې میشت خبريال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې، خو په هغه هیواد کې امنیتی وضعیت لا هم بے ثبات ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ایزي اغیزې لري. اقبال په دې اند چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي، نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملی ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په نومبر نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره پروان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نکېږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلارې کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کې، بلخوا دا خبر هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي. خو که دا موضوع د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي، نو دا به د پینټاګون یا د سینټ کام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي. خو دا مهال په لسی کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانګیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کوده په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نکېږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
او سم افغانستان څخه زو د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د دارلس افغانان په ګډون یو څه شپږ پېټه کسان په ایران کې اعدام شوی. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي چې دروا کار لا پایل تر اوسه نه څلوېشت افغانان په ایران کې اعدام شوی دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندیشمن کړی دي. نور جزئیات د سفیر لاستانک سی په رپورت کې.
په ایران کې یو مېشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورورې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغه ازادي راډیو ته وویل د خپل درې درش کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېری هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیا در مواد بود، نزدیک 4 سال و 7 ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې څلور کاله او اوه میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم، قضایه قوې، عالی محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې را سره سته
انجام نداد. نامه سفارت پیش ما است.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نومې وانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سا کال په ایران کې نه څلوېخت افغانان اعدام شوی دي. دا شمیره د تیر کال نږدې دوه چنده او د 2022 کال د اعدامونو درې برابر ده. لبلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 1,68 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته اونین ترین ماهی بود در
شهر تیره میاشت ده ایدامونو للحاظ پا تیر و شلو یا دیر شکلونو که تر طول خونده میاشت و ده اسلامی جمهوریت رژیم ده نریوال طولنی او درسانه و پام جگلی تاره وله او پی ایران که دننه حقا چکوی چی ده خپلزان ده بخال پاره مهم بولی
ادامه بقای خودش مهمتره.
ده ایران ده بشری خونو ده سازمان ده شمیرو لمخی پا تولیز دول سکال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیر اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو
باوري سرچینه.
هر کال د نومبر دومه د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیت د خاتمه نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي. دا به د سال کې د چې د خبريالانو د حکومت د خوندیتوب اداره فریډم نتورک په خپل ریپورت کې وایي چې شش کال په پاکستان کې شپږ خبريالان وژل شوي دي. بلخو په شور کې ځینې خبريالان دوی ته د اورپیش خطرونو یادونه کوي او وایي چې په پاکستان کې بې پرې ژورنالیزم کول اسانه نه دي. د اطلاعاتو په چارو کې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر سیف به وایي چې حکومت په پام کې لري د خبريالانو د خوندیتوب په مخه یو قانونی طرح زر صوبای اسمبلی ته وړاندې کړی. تفصیل د اسما ګل پر رپورٹ کې.
فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپک خبريالان وجل شوی. فریډم نتورک چې د صحافیانو د خوندیتوب دوی ته د ورپی خستونزو د هواری او معلومات غونډولو لپاره کار کوي زیاتوي یو لس خبريالانو باندې بریدونه هم شوی. یاد تنظیم د راپور لمخې په قامي او صوبایي کچا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی، خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي، نو ځکه خبريالان ځان غیر محفوظه ګڼي. په خبر کې خبريال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل، پاکستان کې چې کله د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجي خبريالان د عدم تحفظ کار دي.
هر څوک د صحافی نه دا غواړي چې صحافی د دې په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافی دی هغه ته ټیک وای. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړي شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافی نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغه نه خوښیږي نو هغه تاسو سره جنگ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. خو دې سره صحافت زما په خیال باندې زینو کې فرق پرېوتی، زینو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغه تکړه دي، هغه وایي چې نه موږ په دې خبرو باندې مونږ ته څه نه کېږي، موږ بیا هم صحافت کوو.
سیڑون کې وای پاکستان کې خبريالان ریاستي او غیر ریاستي ادارې زوروي، ګواښونه ورته کوي، نو ځکه دوی له دغه ویرې خبرونه میډیا ته هم نه ورکوي. پاکستان کې خبريالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د خبريالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبريالان وجل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبريالان خپل ځان څنګه خوندي ساتل شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبريالانو لا تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہواری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپل ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هر ګامونه چې کوم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روبنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کوم کې ژورنالیستان خپل ناستي او هغه په خلک چې کوم کولی شي ژورنالیستان محفوظ او ساتي. د میډیا د ادارو هم ذمہواري ده چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیات خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نتورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبريالانو تحفظ لپاره قانون سازي کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړي وه، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره سګامونه اغستي، دا دغه پښتني په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دی، ډیر زر باغم دے سملې نه پاس شي، پاغه کې ډیر داسې اقدامات کی کم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چاغی ته د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله داغي د پاره ډیر سو اقدامات کیږي، داغي د تربیت د پاره مو داغي د حفاظت د پاره هم.
فریډم نتورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خبر شوی راپور خی چې یو کال کې پاکستان کې د خبريالانو پر ضد تشدد 55 پیښې رپورت شوی. په دې کې پسین صوبې کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 2 او 2 پیښې د بلوچستان نه رپورت شوی. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبريالې هم له سخت ستونزو سره مخ شوی. په دغه پیښو کې تختونی وجنا زورونی او په خبريالانو د دروغ مقدمه جوړول شامل دي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
او سم د خبرونه ورستی رپورت راځو د بلوچستان پښتون مشت سیمه بوستان ځوان کارګر محمد اشرف پیرا ګلایډر یا وړوکی جهاز جوړ کړی دی. محمد اشرف په دریم ټولګي کې سکول پرې شو او بیا د مستری یا میکانیک کار زده کړی وو. نو مړی وايي په درې کلونو کې د دې جوګه سوچ پر خپل هڅو د پیرا ګلایډینګ لپاره یو وړوکی جهاز جوړ کړی. په کوټه کې د مشالې خبريال ایوب ترین د محمد اشرف سرمارکه کړی او په لومړی کې ورزخ پښتلی چې دغه خیال ورته څنګه راغلی. په جواب کې محمد اشرفای
ز کښنای و زما دا سوچ چې زب یو جاز جوړوم مطلب ماته د التلو ډیر خوند راکوي چې مطلب د هلیکاپټران جازونه به مجلی دل نه لیو دا د ارمی او دغه تیری جنومات ډیر خوند راکوي چې زب دا شی جوړوم. نو بس بیا په لګیاوم تقریبا د دریم سچ ما سکول پریشو بیا زولاړم خپل شاګردی می وکه دا غباد بیا خپل دکان دی اوس دا ټیم د خراد. نو پر دې باندې ما تقریبا درې کال کار وکي نو ما دا د ګلایډر جاز جوړ
تا وای چې ما پر دې باندې درې کال کار کړی دی. نو هر ورځ د کار کوي یا څنګه درې کال خو ډیر لوی وخت دی یا کله به خراب سو کله څنګه
دا شی کې وو چې کله به خراب سو کله به سم سو اغم کې پکشي وو. اصل وجه دا و چې زما دکانداري وو بس هغه د کور یو د سیستم وو مطلب زبط لمه زما یو د جمعې ورځ چې وچټي وو باغه کې ما نیمه ورځ چې واغه ما پر د باندې کار کوي ګلایډر جاز باندې بیا به داغه باید د ملګر سره ما پښینو وتم سات کوي خاطه په چکر اکثرا چې ما د باندې د جمعې په ورځ کور ته کار کوي.
پر دې باندې څو خرڅ راغلی دی او کم کم سامان ته پکې استعمال کړی؟
پر دې باندې خرڅ تقریبا 15-14 لک روپی راغلی دی. په دې کې سامان چې کم ما استعمال کړی دی هغه ګرد د پاکستان خپل وسپنه ده. دا اصل کې چې جوړیږي دا د بار سره دی دا د المونیم یا ډیر ګران دی. نو ما پاکستانی لوه مطلب زموږ خپل د ملک د کراچی او د لاهور لوه د مطلب سټیل دی لوه د دامه کې استعمال کړی دی. دویمه خبر دا ده د دې خپل انجن چې دی اغه پایپ 8912 انجن راځي چې اغه ډیر ګران دی مطلب د لې مشر په ډیر دا تکلیف ملایوي چې د بارس چیرې غواړي نو پراغه ټیکسون هم ډیر راځي. نو ما دا سوچو کوي چې بای د 912 انجن چې کم ده دا تقریبا د دې قیمت د استعمالي انجن قیمت 25 لک روپی دی. نو ما دا سوچو کی چې دا غ پرزه خراب سی دا غ یو پرزه تقریبا کښنی سی کښنی پرزه په 2 لک په 3 لک په 2.5 لک روپی. نو بیا زرا ولاړ سم ما د پاکستانی خپل کمپنۍ د کلټس گاډي هغه کې دوی انجن استعمالیږي یو 3 سلندر 1000 سی دی و 4 سلندر. نو ما 3 سلندر انجن په کې و لګول چې هغه 1000 سی دی. نو دې ته ما خپل د ګیر بوکس او پنکا د لګولې دي ما چې دا کم جاز جوړ کړی دی د دې هر پرزه د لپاره په خپل ملک ملایويش
دا خو لکه څنګه چې تا ویل چې تاسو شوق د نور ځوانانو هم دا شوق کېدای سي. تاسو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تاسو ته یو لایسنس درکړي د دې یا د دې کار لپاره سیسره کومک وکړي چې مطلب دغه شی د کښنه اجازه ګلایډر چې موږ ورته وایي دا تر نور خلکو پورې هم ورسیږي کڅنګ
زما د ګورنمنت صدا مطالبه ده چې مطلب ما ته لایسنس راکړي. کوشش می دا دی چې مطلب د ملک لپاره یو تر دې زورور شی جوړ کوم ځکه چې دا زموږ اول وار دی. مطلب اوس موږ په سمچ کې دای دا سوچ اوس ما پر دې درې کال زای کل شاید اوس کتاب بل نه وي زه په 15 میاشت کې جوړ
تخه الو زه نو اول وار د کله د دې د الو زولو ټرای وکړه یعنی کله د دا او ازمو اول وار چې تا الو زو نو هغه وخت ستا احساسات سو زکه چې دا خو لسی دلته پیرا شوټ یا بل شی په دې کې نسته څه طریقې کار
اصل دی دا چې کله موږ جوړوي نو خدغه ټیم سره موږ دا سوچو چې د سرار څه تړلې لغه ته موږ غاړه یې شو. نو دا چې کوم دغه دی دا د ګلایډر جازونه چې دی دا صرف په پاکستان کې د قاضي برادرانو سره ست چې دا غو پلار او نیکګانو جوړ کړی دی. نو بیا دی پس کردو کې چلول بیا زه دوریه ورلم په پاغه کې چکرونه ول مطلب ما ته د غزای سم سپورټ شو په دې ملا سوچ مطلب ما چکرونه کې ول اول وار مې و دی ډیر زل وړ وخه زولم کتل مې بیا چې د غزای رالو غز بیا ما د خپل پورته
او مې دا ویل چې دا څومره لوړیږي او څومره ګنټې یا څومره ساته دا سفر کولی سي دا انجن چې څو پټرول غواړي پټرول عام پټرول ورته وکړي
دا چې دی په دې کې عام پټرول هم لویږي اوس مشپلال آیټین پټرول به کې چول دي ځکه چې ما اوله تجربه و ایرانی پټرول کې اکثره ټیم دا سي چې انجن بندي سي مطلب یې لکه دکې او دویمه خبر دی د پټرول ټانکی چې دا هغه څلور لیټر دا سي مستقبل مطلب مرجیوه ګنټه نه دی چلولي ځکه د دې به بعد کې بیا ماته ریزلټ معلومیږي په دې کې اوس مطلب دوی غړی دی هغه ما سره نست هغه به زه د بار سره غواړم چې دای مطلب لوړ خېز ماته هیڅ راشي چې د څوک در لوړ روان او بل بیا سپیډ راشي په واکه چې څوک در سپیډ روانم دا یو څه شیان کې کم دی مطلب دی د داسې دی چې اوس خرچای په لال ماته نه معلومیږي خودی ډیر کم خرڅ شي
نو دغه کارنامه چې تا وکړه د میډیم درته روانه د خلګم درته روان دي د علاقې خلګم درته روان دي ستا خپل احساسات څه دي
بس ما احساسات دي چې ما کم مهنت کړی و تر هغه الله پاک ورسولم د علاقې والا هم ډیر خوشاله دي کلی والا هم خوشاله دي بیا دا د شی و چې زموږ علاقې مطلب داسې شی نه ولیدلې نو زما کوشش دا دی چې دا زدلې ډیر کم علاقې وویني او خلکو ته چکرونه کې ورکو خپل د صوبې او د ملک خدمت وکړو
اشرف خان ډیر مننه بلوار چې موږ راسو نو یقینا ته مشتم په دا ستاسو د کښنی جاس چکر راکای کڅن
ان شاء الله خدای کول چکر به کی او به ګرځېږو بالکل ان شاء الله روخ مر درته تابع
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې شئ